په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. طالبان وایي چې الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفه ورځ نه ده بلکې سبا یکشنبه د عرفه ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې له 12 میلیون زیات وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. د ادارې پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو ویډیو کې ویلي په افغانستان کې په هرو څلورو کسانو کې یو یې ماښام په وږي نس ویده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي یعنی 23 میلیونه 1 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شمالي ولایتونه د پرلپسې دوهم کال لپاره د ملخانو له سخت آفت سره مخ دي. یو ان نیوز بیګا په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې دا خبره کړې او ویلې دي چې دغه آفت د افغانستان د غنمو، سبزیجاتو او د خوړو خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې خبره شوې د محمد ابراهیم په نوم د کندوز یو بزګر وایي
دا خوګر سره تاوان دی خو چې شروع وکړ مالچرې وخړې وخړې دا داسې متخپلې وینې چې خلاص وسو اوس په فصل شروع کړ. دا فصل چې وخړې وخړې بیا پښه د شو کېږي پیاز او ترکاری او شوتاله ونه امغه شوی نه راته پری نور په پاته چیستي تک شه دوه چنجو شروع پکړې دا اعلانې پسوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو مسول ریچارډ ترنچارډ ویلي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له چارواکو سره په ګډه هغه سیمې په نښه کوي چې ملخانو پکې اګۍ اچولي او غواړي چې هغه په کیمیاوي موادو په پاشلو سره له منځه یوسي. د ایران د ولسمشرې تر وخت مخکې انتخاباتو یو کاندید وای د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28مه د ولسمشرې د روانو انتخاباتو لشپږو کاندیدانو د پروندې خپلې پالیسۍ د اعلان په محل دا څرګندونه وکړي. هغه ویلي چې دغه انتخابات وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته بدند وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پښتنو کې لیدل کېږي چې په زشکیان په دغو انتخاباتو کې ښایي تر نورو مخکې وي. او هغه ویلي له اروپایي هیوادونو سره به په ایران کې د اوسنیو کډوالو مسله تنظیم کړي چې دا هیوادونه دغه امپنا غوښتونکي ومني. د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې مشرانو پرون جمعه په ایټالیا کې خپل دوه ورځنی سرمشري په پای کې خپل هغه پریکړه تایید کړه چې د روسیې د کنګل شوو شتمنو شاوخوا 50 میلیارد ډالر له اوکراین سره د مرستې په توګه کاروي. دغه مشرانو د سرمشري د پای په اعلان کې وویل چې په اروپا کې د روسیې د کنګل شوو غیر معمولي عوایدو له شتمنۍ څخه په ګټه اخیستو دوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو بېل شک پیغام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت او چارواکي پروند یوې خبری غونډې په جریان کې د پریکړې په اړه نور جزئیات ورکړل او ویل چې اوکراین ته به دغه پیسې د څو چینلونو له لارې ولېږدول شي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی همدارنګ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به تر 50 میلیارد ډالر پورې پور ورکړي. کاناډا هم د 15 میلیارد ډالر ژمنه کړې او اروپایي اتحادیه او جاپان هم اوکراین ته د پور ورکولو په دې لړۍ کې په شاملې دو غاور کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه دی شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي. د غوی یا ساور میاشت له یوشتمه د افغانستان ختیز شمال، شمال لویدیز او لویدیز ولایتونو د سختو رښتونو شاهدانو چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلکو ته هم ډیر مالی زیانونه اړولې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دي راوتلي. د دې ادارې په وینا په ځانګړي ډول داخلي بې ځایه سوې او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د افغانستان د څانګې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپناه له نشتوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی یا به جا شدای داخلی و کسایی که
در اغزمنو شوی و پدله که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستانی شوی دی دا محال ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپناه و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون در سر مخامخ دی.
د غوی یا ثور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه نا څه تخریب سوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغیزمنه سوي او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو راپور کې نه دی ویل سوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې، عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سګنیو اولمپیکی لوبو کې د افغانستان شپکسي زړه چې خزي او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. د کمیټه وایي په دې سیالیو کې نارینه ورزشکاران د منډي لامبو او جودو او افغان خزینه ورزشکاران د منډي او بایسکل چلولو په برخو کې ګډون وکړي. د دې شپکسي ټیم ټول غړي ویل کېږي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستان بهر ژوند کوي. نور په دې راپور کې
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب په درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپکسي ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابري پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادامز د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وویل
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د IOC لخوا په رسمیت پیژندل شوی تر سره کړي څو ډاټ تر لاسه شي چې خزینه ورزشکاران په لوب کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د غشان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بلنې روزنې له ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پړسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوی او د غشان په کار کې اغیزمنتیا ښودل شوی وه. په جلا وطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي. کیمیا یوسفی د منډی، فریبا هاشمی او یلدوس هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزای په منډی او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. IOC یونس پوپلزای او د دغه کمیټې یو شمیر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لوکو امکاناتو سره د غوسیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې د افغانستان له سقوط وروسته جرمني ته کډوال شو او اوس په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډیری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډي وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزای وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی، له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10.31 ثانیې سلمه زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي و چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش د بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ په 2 جولای 2024 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 2024 څخه د سپتمبر 3 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 مشرانو پرون وویل د فلسطیني انکډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړل شي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي. د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي په دې تورنو چې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس په برید کې همکاري کړې ده. نور په دې رپورټ کې
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 رهبرانو ویلي دوی ومنله چې مهمه ده فلسطینی بې ځایه سویو ته د مرستو رسولو په خاطر د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره او د ملګرو ملتونو نور اړوند مرستندوی بنسټونه یا شبکې له خنډ پرته وکولای سي د اړتیا وړ مرستې وویشي او خپلې چارې په سمه توګه پر مخ بوزي. د دغو هیوادونو رهبرانو له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو رسولو لپاره لارې سم د لاسه پرانیزي چې دغه مرستې په غزه کې اړو کسانو په ځنګړي ډول ښځو او ماشومانو ته ورسول سي. د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د نړیوالو او بشري قوانینو پر اساس د رفح په ګډون د ټولو مځکنیو دروازو له لارې د هر ډول بشري مرستو په وړاندې د بشپړې چټکې او خوندي زمینې برابرول یو بشپړ لومړیتوب دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNRWA د فلسطینی کډوالو د لاسنیوي د چارو مسؤوله ده او تقریبا غزې ته ټول مرستې همغږی کوي. اسرائیل په جنوري میاشت کې دغه اداره تورونه کړې چې ګڼ کارکونکي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د 1 په حمله کې داخل وو. له هغې راهیسې دغه اداره چې په غزه کې 15,000 کارکوونکي لري له بحران سره مخامخ شوه ځکه ګڼو هیوادونو ورسره مالی مرسته بنده کړه. د اسرائیل تر دغو تورونو وروسته د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم چې د دغه ادارې له عمده تمویلونکو ګڼل کیږي خپل مالی مرسته بنده کړه او له دې سره په غزه کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ شول. خو په وروستیو کې ځینو هیوادونو د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تمویل بیرته پیل کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په باب په یو بیپری ارزونه کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کاترین کولونا یې مشري کوله څرګنده سوچي د دې ادارې په بیطرفۍ کې ځینې ستونزې وي خو د ارزونې لمخې داسې اسناد او شواهد ونه موندل سول چې وکولی سي د اسرائیل تور ثابت کړي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په مسوده کې په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل په جګړه کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو په باب هم اندېښنه شول سوې ده. دغه جګړه اتمې میاشتې ته رسېدلې او لا یې هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه تر سترګو کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو اربیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړند ما شومان سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطان در دستش، چیه ببینی که این نشوارم اندازه و پیش پیش میره میگه برو چی کنم زن چیز میگه.
یوی میرمنی غک مواورده چه ویلی یو شمیر نارینه چه کلل میرمنی سره لکورس خب بحرجی بیا پیوالا را تک شرم او آی برتخکاری. دیدی ستون زیحل چه که دلیشی؟
پا کورنهی که مک باید داس نارینه و خزینه دواره تحصیل کرده و تعلیم کرده و لرو چه دوی آغس چه برابریانی ده خزه او ده سرده و پمینس که دی داخ پلی کورنهی هر غردی تا وخی پر دوی باندزان پوکری چه خزینه و نارینه سره برابر دی او دواره تا باید یو دول درانوه وشی.
نن ام ده موضوع چی رو ملتی هم وکری؟ قدر من اردونکو د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیر په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه بعد د کورنۍ د نارینه په خوخه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپل آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړي چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکي په دې اکله وایي
مشار میرم میگه تو که ته ما چی میکنی که میری میشرمم خو بابا زنت هست حق داره سره
وایي زه ښار ته ځم بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې زه شرمېږم دا دې ښځه ده حق در باندې لري په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی سودا اخیستلو ته ځي باید ورسره لاړ شي مرسته ورسره وکړي په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده راځي به د ښځې چادري په سر ماشوم په غی کې د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و ښځه له ماشوم سره ولوېدله زنګونې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
چاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود به یک مشکلات نمور خودمه شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبره بی او تر یو حد دستون زو دی حل لپاره مشوره و سرکه بی وی به یوش میر کورانه و کل ماشوم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل بدی خبره منل کیگی.
د وضعیت سره خو موږ ډېر زیات مخامخ شوي. میرمنې به تر شا روان وي او نارینه به مخته روان وو او د دې اجازه نه درلودل چې هغه څخه مخته ولاړ شي. یګانه دلیل زه کولای شم وایم چې هغه یوازنی دلیل دا چې دا زموږ سړی تا یو ننګ کاریده چې د خپل ملمن سره یو ځای روان وو سی په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري کته پورته که نور نارینه ورته ګوري د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ځوان کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوته دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګ نه ګوري، بلکې ښځو ته په داسې سترګه ګوري چې د هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د دې یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي، او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي، او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
که راستو افغاني کورنۍ او ته یو مېرمن ماشوم روزي، مېرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده، ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زلتانه غوره یم زلتانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زده سو ویلی شم چې صرف او صرف هغه صورت وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او د هیواد ټاټوبې ایښودل شوی دی تر ننه پورې داسې سخت کار شوی دی. همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له د نارینه سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت دي او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو؟
ډېر ښه، د دې د حل لاره به زه داسې تاسو وایم چې په افغانستان کې یو ځنی شی چې پې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی، هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوی ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولاً په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی چې برابر یعنی د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی، تر دې چې په راتلونکو کې دوی ماشومان دغه ټکی په پام کې ولري، او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي، او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي. او ورسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي، نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده، او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی، نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي، او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولای شي له سړی سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تاګ ولري، او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته نه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینی نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لري خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له مېرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود او دستور او کوم کلچر او کوم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډیر دغه چې ولاک زجر د خپل مېرمنې سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره زجر ته په اور لاړ شم، نو کېدای شي په یو قسم نه یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډیره ذهنتون دغه سی دی، او د کلچر دود د دستور موضوع هم په کې ډیر زیات دغه کیږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود د دستور فرق لري، خو په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډیر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیاغه نه باید یو څو قدمه مخ ودرې کې سما کور کله ما دیوار ما شناخته یا نور مرګری مواری پوری شغل د دې فلانی خور ده یا د فلانی مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی هم داسې ذهنیت جوړ شوی
خور سره مورجان سره میرمن سره په اول رواني او کوایت نشاته مرزي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او مېرمنې سره د خپل بچي لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید وسره لاړ شي. یو خدای دې شاغه مېرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولای شي زما سره مې نارینه سره څنګ په څنګ روان دي. نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولای چې ستا مېرمنې ته ستا خور مور شهر جوړ سره موږ یو ټولنه کې وعده ده چې مېرمنه یو چې دروانې خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپله زما د عادت خپل مور سره مېرمنې سره خويند سره زه همیشه به ځای ورسره دلم. د هغوی د حفاظت لپاره هم دا یو ډېره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د مېرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي. هغوی ته باید جرأت ورکړل شي او هغوی که په لارۍ که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره که په لار ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کم زهر او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا ده چې باید ښځې ته مېرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډیر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان تر په زړه کې وي یا تر په زړه کې اوس هم داسې په نظر ته چې کوم دود اقامه داسې یو څه لیدلي د نور تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه مانا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسته کې خور ده کې مور ده کې لور ده که میرمن ده دا باید دو پاک روانه شي ځکه نارینه ډیر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې کومو ماشومان یو نوې ځوانان یو ډیر دا مسله په دغه دود درک هم تعبیر اوله لا یو ځای به نور سره کېدل. دکان کې به چې مثلا یو خرید شي کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه دکاندار سره به خپله خبرې کړل بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنه دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک وو چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې وه او ماشوم به هم ته نه اخسته خلته به یې هم نه ته اخسته یا بکسک یا خلته یو د چلاسیو او د سړی په شان کې روانه اوس د دوه دلیل د توې لسیو خو هغه چې ناپوهی و او ناپوه او بې سواد کورنۍ کې دا خبر ډیر هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په خځو باندې ښایي چې نارینه ډیر حق لري او باید نارینه احترام وشي کته ته مخ ته یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره د ټول آی دی مغزخ ته ډیر دا سنې لیدلې په لسترګو هم په اطرافو کې لیدلې هم په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي یعنی درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی یو رواج پاتې شوی دی هغه خبر هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابي په هغو حساب باندې په ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټول ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه څومره کوي کدی اولادو روزنه برخه یې کدی کور نور کارونه وي او حق اولیت به نارینه ځان ته ورکوي. دلته را سودینه نه کوړه میرمن کوم څه غالي
بنیادی او حساس ځای چې د ټول لا خبر تر پورته کیږي خو کور دی اوس ګورت نارینه اوزی بیرون کې کار کا کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې خزه باید وکړي ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته زه تاسو ساتم او زه باید استراحت وکم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده هم د کور آشپزه ده هم د کور جارکشه ده هم د سرانه حتی د سرانه د خس و بیساب و واښه و د دوشیان و وړي ورو وړلې کور ته دو مسایلو ته هیڅ قطعا توجه نه کي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي اول به دې نارینه ته ټکله ورکوي یا ډوډۍ به اول نارینه ته سمیوي دوام به یې ښځو ته سمیوي دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي ده به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه په د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته موږ ولاړلو کټونه یې سم کړي وو د کلا په مابین کې ټول ګرد او ګرد کټونه ایښي وو کټو باندې نارینه ناست وو یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی وو. تن مازدیگر همون پا مداغو کلاکی جلسه لرله خبری مکرلی خالی کرتون شول ان مازدیگر هم داغل تا موده دو سره ساخته وزو تنها اومده دیسا آخر می داغی خان تا یاده مشر تمیم موده میرمنی چیری دیم یقی خب پخلای که به داخل که دیمو دو مجلس تا نده چی سیر تا وخند بلوی نه ما خیزه داخل تا ورتلشم یو تو ورتلشی چی وره اون پا داخل که یو خان وادی بیچارگان خبری نه چی چه خبر با یا حق خ یعنی دومره دی خواره وی ده تنها ده از که میلی ده میرمنو خبر نده از پکتیا تولارم ز فرا تولارلم زم ده سدور ولایتو ده شمالی تولارلم ما ده پر تون ولایتو که ولیدن چه تو وقتا بدا خواده بیستره نشوله خواده کورونه لیده لداختر تا چنه بوله خدا پخپل غرب نکا دی بده داره و ده وهم نده غرب نکا او سده مغزو قرارم که راغی نری نمخ کشی اغا که تلور کلن الکم یه باید مخی کشی ده پر دومانا نده چه ورده نومی ده نری نده ا باید مخی تولار شده باید پش بیت کلا نه دکتر یا کلا نه باید شانه بسیار وانه متاسفانه داغ نمانی لیانا ناتی چه تو مغبان دمانش شیدی
میرمن نظامی کدیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې که 0% او نه وای خو تر ډیره هدا د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل البته د حکومت لخوا نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی په شبخانه کې اعتبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت یې کار کړلی شوی مامورو په صفت یې کار کړلی شوی یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه چې ما درته وی چې زه جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته
بله تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات هغه وخت به هم که چیرې دوی چېرته تلل نارینه به مخکې و ښځې به له اخر ته ورپسې وي له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره د حل په لارو کې خبرې وکړو تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي که دوی په کور کې که دوی بیروني نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره په هغو مسایلو کې چې هغه یې حق نسي کېدلی مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي د دغو مسایلو د حل لار څه ده
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه د ناخوالي د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدی شي چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړی وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به یې پوګاوه چې مخې ته به روان واز نارینه ټوپک به یې پوګاوه خو څو څو حامله دلته تللی شي ته په وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په هغو کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی غریب په سر وایي زورمند ته که غلام کا معافیت ورکه تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي تثبات بین الار نشي نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شمول نظام ده همه شمول نظام یا ده همه شمول خبر چی مکرو ده پا دو مانا نده چی ده پرون سیاستوال ده بیر توشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چی ولا خیط ده همه شمول ده هر چه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کلی دی خیه کلی بدی کلی دی افغانستان خلق بیرته ده دو تکرار و چی رو اغا ولو که او سنه نظام یا بیرته تحمل نلیری نن باید په افغانستان که در افغانستان خلق دو تا ملاو تیری او درسی تیری کرپور تشی چی اغا تاجک تا ازبک تا ازارت تا ازلباش تا ترکمن تا پولو تا دی منلو وروی او پا وقت سا هغا کدرونه هغا مغزونه چی نن در افغانستان و هر دی باید خپل کد که پا خصوص جوان نسل باید جوان نسل دوم را جوان به دو تصباتو نلری و ساتی او واقعي او افغان ځان معرفي کوم دا نسل کلاس سيوکا او کینی په افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې کا چې سبا چې دی مداري د افغانستان یو داسې نظام ته چې په غو کې خلک ټول ځان ویني هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو ځکه موږ په د درې کالو کې دا موږ ته شخصا ماته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو که موږ رښتیا سیاسون لرلی که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی موږ په دو دریو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې مو ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوي یا به مقابل ته قناعت ورکوي او ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوې. ټول په تیښته کې یو ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو چیرې په کرار شو دا هغه وخت چې په خپله افغانان یو بل نوي منلی د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کولاندې وي.
ډېره زیاته مننه. تا ژوندی سلامت اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنوز د کونکو السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنوز د کونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو. دا چې زمکه څو ډول حرکت لري، د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه. زمکه سوارلس دوله حرکتونه لري خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت. ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپل دوره بشپړه کوي چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت. کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن للمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوبی کې سره فرق لري چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتر دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خراغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچراو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خونکې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچو شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویو وچه چې د اورال غرونه، د اورال سین، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوه، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اټلانټیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 2.2 میلیونه 2.6 تنو ته رسیده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لوی وچه کې پراته دي. اروپا لوی وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتی دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدنې کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي، چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان، چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده، چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي، چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده، او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري، او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
وکی درنو زده کوونکو، لکهونکی مو واوریدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیر اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري، او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده. خو په مرکزی برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري، او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
درسی ساعت خبرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته خره غلاست، او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي، او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده، او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 متر ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري. ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې ایو له بل څخه لیرې پراته دي. یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوه درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې 1.8 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري. نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبوي هم منځته راوړی دی.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه تا واګی است و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو لبل لري ژوند کوي او د دې د بوختیاي و وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوي چې د جغرافي پراتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د وون ټولګي زده کوونکي به پراتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او هونکي به دا راته وایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولی چې لیادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي. دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، اله دا د هونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
وطنات زمائے وطنات زمائے وطنال امتر اباسینا دی ودان شی ټولیا افغانستان شی وطن د جواب شان په هر چا باندې ګران شی ټولیا افغانستان شی وطن نه د روسي نه د چین او امریکای وطن ته مې مور یت مې پلار ته مې بابا وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زمای وطن ته زما وطن ته زما